د مشال له دنور دې نه ساته خبرونه په روسي خبري غړي کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه منې وخت شوه 15 بجې په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر دې هم معلومات درکوو چې د پښتون ژغورن غورزنګ د مخکخ علي وزیر کیس کم ځای ته ورسېد دغه راز د قبایلي سیمو لپاره په منظور کړل شو پیسو کې د ممکنه غبن په اړه به هم تاسو ته راپور وړاندې کوو د کرکټ په اړه هم راپور لرو خو تر هڅه مخکې اردو شاین بندري ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي سرمشه د دې وخت مهم خبرونه د کراچۍ په زندان کې دننه جوړ د ترهګرۍ ضد عدالت نن له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی په استازي علي وزیر باندې یو ځل بیا فردي جرم لګولی دی. د پاکستان په سینټ کې د سفران قیمه کمیټې مشر وایي چې د مرکزي حکومت لخوا په تیرو دریو کلونو کې د قبایلي ضلعو لپاره په منظور کړل شوو مالي پنګو کې تر 30 ارب روپو زیات غبن شوی دی او په داسې حال کې چې د امریکا او روسیې اړیکې پرله پسې د کړکیچ ښکار دي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر د روسیې د چارواکو سره د خبرو لپاره ماسکو ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل د کراچۍ په زندان کې دننه جوړ د ترهګرۍ ضد عدالت نن له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی په استازي علي وزیر باندې یو ځل بیا فردي جرم لګولی دی. یاد عدالت د علي وزیر قومي اسمبلی د استازي محسن داوړ او پښتون ژغورني غورزنګ د مشر منظور پښتین په ګډون د غورزنګ په نورو 14 غړو هم فردي جرم لګولی دی. د کراچۍ په زندان کې د مقدمې د اوریدنې نه وروسته د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیډو ته وویل چې موکلې د جرم د صحت منلو نه انکار کړی دی. د نوموړي په وینا د دوی پر ضد دا مقدمه تیر کال د دسمبر په 6 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې یو ولسي غونډې ته د تقریرونو نه وروسته جوړه شوې وه.
کله چې په یو سړی باندې سکیسی نو عدالت هغه ته وایي چې پتا باندې دا الزام دی تا دا 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 کارونه کړی دي ته څه ویل غواړې؟ بس د علي وزیر دی کیس شروع شو راتلونکي شلم تاریخ ته شلم تاریخ باندې به ګوان راتلل شروع شي.
د یادونه وړ ده چې د پارلمان غړی علي وزیر تیر کال د دسمبر په 14 په پېښور کې نیول شوی وو او د تیرو 10 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې بندي دی. د پاکستان په سینټ کې د سفران قائمه کمیټې مشر وایي چې د مرکزی حکومت لخوا په تیرو 3 کلونو کې د قبایلي ضلعو لپاره په منظور شوو مالي پنګو کې تر 30 ارب روپو زیات غبن شوی دی. سینیټر هلال الرحمن دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یادې کمیټې له غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي زیاته کړې ده چې مرکزی حکومت وایي چې دا پیسې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته ورکړي دي. د نوموړي په وینا صوبایي حکومت وایي چې دا پیسې لګولې دي خو اکاونټنټ جنرال بیا وایي چې له ده سره یې هیڅ ریکارډ نشته. بلخوا له واکمن تحریک انصاف سینیټر او د سپران قائمه کمیټه غړي دوست محمد خان ویلي دي چې د قبایلي سیمو لپاره پورکل شو پیسو کې درغلي شوي خو دغه په وینا دا 30 ارب روپې نه بلکې 25 ارب روپې دي. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې 14 ولسي وګړي وجلي او د طالبانو 2 عسکر ټپیان کړي دي. د طالبانو د سرپرست حکومت یو ځایي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له مخې نه غوښتل نو خپور شي مشال لیډو ته ویلي 14 غرمه 12 بجې د طالبانو پر رینجر موټر شوی ده. سرچینې که څه هم په دې اړه نور جزئیات ورنکړو خو په سیمه کې له 14 وروسته د سپکو وسلو ډزې هم اوریدل شوي دي. سمدلاسه چا د بریدي ذمواري نه ده منلې. بلخوا لویدیز اجانسونه وایي چې په کابل کې پرون پر سردار داود خان روختون په ځانمرګي او ډلهیز برید کې د طالبانو یو لوړپوړی پوځي قوماندان حمدالله مخلص وژل شوی دی. پر سردار داود روختون د غبرید ذمواري داعش وسلواله ډلې منلې وه. په داسې حال کې چې د امریکا او روسیې اړیکې پرله پسې د کړکیچ ښکار دي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر د روسیې د چارواکو سره د خبرو لپاره ماسکو ته په سفر دی. د روسیې امنیتي کونسل پرون په یو بیان کې ویلي چې د سی آی ای مشر ویلیم بنز د کونسل د مشر نیکولای پاتروشیپ سره کتلي او ورسره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. په ماسکو کې د امریکا سفارت وایي چې بنز د ولسمشر په خواست ماسکو ته په دې سفر کې د جګپوړو امریکایي چارواکو د یو پلاوي مشري کوي. او د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام سیالیو کې پرون پاکستان نمیبیا ته په 45 منډو ماتې ورکړه او سیمی فاینل ته لاره موندلې ده. په ابوظبي کې شوې دې سیالۍ کې لومړی پاکستان بیټنګ وکړ. په ټاکل شو شلو اوورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې جوړې کړې. په ځواب کې نمیبیا 144 منډې جوړې کړې. بلخوا پرون په ابوظبي کې شوې یو بله لوبه کې جنوبي افریقا بنګلادیش ته په 6 وکټو ماتې ورکړې ده. نن به افغانستان له هند سره سیالي کوي او د دې ترمنځ دا لوبه به په ابوظبي کې د پېښور په وخت مخام 9 بجې پیلېږي. دا و د دې وخت خبره. خبرونه مو له مشال رادیو واردل چې شاهین بنیری وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د ترګري زد یو عدالت د پښتونخوا ژغورنګور زنګ مخکخه لوزیر او د پی ټی ایم په نورو څلسو غړو فرد جرم لګولې او د پاکستانی سینټ د سفران قائمه کمیټې په غونډه کې انکشاف شو چې د مرکزی حکومت لخوا په تیرو دریو کلونو کې قبایلي ضلعو لپاره په منظور شو پیسو کې اربونه روپۍ کرپشن شوي. د حکومتي ګوند غړی دا منی خو وایي
مشتا خدای دې پورا غوښی سیکریټریټ روکا نو چې میرا فونډینا هم محفوظ وي د میرو نکاري هم محفوظ وي.
د افغانانو پر مخ د تورخم لارې پرانستو وروسته هغه غاړه ته جمع شو او په زرګونه افغانان وګړي وای پاکستان ته د وختو پر مهال سخت کړاو تیریږي.
راسته بس خلق انتظار کو روټ په سر یواش په دویش په پروتی بیرو اوړي زخپل د دزنه به مور
او پر دې هم راپور لرو چې پاکستان کې ګرانې د امولس پر ژوند څه اثرات کړي.
دومره گرانی شد چې اوس مطلب دا دی چې موږ ځان ته به دغه یو زیری راسه یو بل یو ماشوم رنګې راسه دی ځکه خاصی ډېری دي او ګټه لږه ده نو په دې وجه باندې موږ خپل جین د شکل راویستو.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسې. اوریدونکو اوس هم د خبرونې لومړی موضوع په خبرونو کې هم تاسو اوریدل چې د کراچۍ په زندان کې دننه جوړ د ترګري ضد عدالت د نومبر په 3مه یعنی نن د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی د غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ په مخکخه علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ په نورو 1400 غړو فرد جرم لګولې خو علي وزیر د جرم څخه انکار کړی. لدی وړاندې هم د علي وزیر حسین دوړ او د غورزنګ د نورو غړو زد 2013 کال په مئی میاشت کې د کراچۍ په شالتی ټاون کې مقدمه شوې وه چې پکې پر یادو مشرانو د ریاست زد ویناوو د خلکو راپارولو او اړیکړې جوړولو ترڅنګ د ترګري دفات لګول شوي وو. تفصیل له کراچی د مشالډیو خبریاله نیاز علی خان کوي.
دا کراچی په زندان کې دننه جوړ د تر هر غری ضد عدالت د نومبر په 3مه نیټه د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکخ علي وزیر او د پی ټی ایم په نورو 14 غړو باندې فردي جرم لګولې شوې دي خو علي وزیر د صحتي جرم څخه انکار کړی دی. یاد عدالت لخوا د علي وزیر سره د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په ګډون په نورو 14 غړو فردي جرم لګولې شوې چې پکې محسن داوړ، نور الله ترین، بصیر الله، احسان الله، شیر ایوب خان، محمد شیر مسید، جاوید رحیم، محمد طاهر، ابراهیم خان، نعمت الله، محمد سرور، محمد شفیع او ہدایت الله شامل دي. دا کراچی په زندان کې دننه د قضیه اوریدنې وروسته د علي وزیر د کورنو وکیل قادر خان ایډوکیټ په دې اړه بیا مشال لیډیو ته وویل
نن د علي وزیر په کیس کې په فرد جرم هغه په ټولو مرګور عائد شو. فرد جرم مطلب دا دی چې عدالتي کاروایی شروع شو نو کله چې په یو سړی باندې څه کیس نو عدالت هغه ته وایي چې پتا باندې دا الزام نه تا دا 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 کارونه کړی دي ته څه ویل غواړي نو هغه وخت کې سړی وایي چې زما جرم قبول دی نو بس عدالت ولما هغه وخت سزا ورکړي او کنه هغه وایي چې جرم قبول نه دی په ما دې عدالتی کاروائی وشي کیس سی وچلیږي نو دینه پس بیا کیس شروع شي. اوس علي وزیر دې کیس شروع شو راتلون کې شلم تاریخ ته شلم تاریخ باندې بګوان راتلل شروع شي.
دا قادر خان ایډوکیټ په وینا یاد عدالت بلی اوریدنې لپاره د نومبر د میاشتې شلم نیټه ټاکلې ده او عدالت په امر به په راتلونکي اوریدنه به پولیس یاد عدالت ته ګواهان وړاندې کوي او اوس په قضیه په مخ کې ځي. په یاده قضیه کې علي وزیر د لسو میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی او د هغه په ضد د تیر کال د دسمبر پشپګما د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کې کړو ویناګانو کې پولیس داوه لري چې د ریاست خلافی ویناګانې کړي خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ بیا بیا دغه تور ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي. پی ټی ایم په کراچۍ کې تیر کال د دسمبر پشپګما په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه. دغه غونډې ته علي وزیر سره منظور پښتین، محسن داوړ او نور هم ویناګانې کړې وي او بیا په 8 دسمبر د پولیسو لخوا د سوراب بورډ پټانه کې د هغوی په ضد مقدمه درج کړې شوې وه. علي وزیر تیر کال د دسمبر پشپاړسمه په بیخور کې نیول شوی وو او بیا یې کراچۍ ته استولی وو. د علي وزیر د ضمانت لپاره د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ رجسټر کې خواست هم وړاندې کړی شوی دی، خو د جون په 15مه په سپریم کورټ کې لومړۍ اورېدنه شوې او تر اوسه بل اورېدنه نه ده شوې. د جنوبي وزیرستان وانا په کراچۍ، پېښور او د هیواد په نورو برخو کې پی ټی ایم او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وار په وار احتجاجي مظاهرې کړي او د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې په پارلیمان کې دي د هغوی منتخب استازي خوشي کړي شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اردن کو د پاکستان په سینټ کې د سفران قائمه کمیټه غونډه کې انکشاف شو چې د مرکزی حکومت لخوا په تیرو دریو کلونو کې د قبایلي ضلعو لپاره په منظور کړل شو پیسو کې تر 40 ارب روپو زیات کرپشن شوی دی. تیر ورځ شوی د دې غونډې په ایجنډا کې د پښتنې هم شامل وي چې زم شو قبایلي سیمو ته تر اوسه څومره فنډونه ورغلي او څومره پیسې پکې لګول شوی دي. همدا ډول په دې غونډه کې د ترګری ضد جنگ وروسته د قبایلي سیمو د بیا بادکارۍ پر چارو هم خبرې وشوي. په نور حال د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید له اسلام آباد راکوي.
غونډې ته د خیبر پختونخوا اکاونټ جرنل چارواکو یو رپورټ پیش کړو چې په هغې کې یې دا ورته وښیل چې په تیرو دریو کالو کې د مرکز د طرف نه خیبر پختونخوا حکومت ته د پخوانۍ قبایلي اضلاع دپاره څومره څومره فنډونه جاری شوي دي، او په بل طرف کمیټې د خیبر پختونخوا د پلینینګ او ډیولپمنټ ډیویژن د چارواکو نه دا غوښتنه وکړه چې دوی د هم هغه تفصیلات مخکې راوړي چې تر اوسه پورې په د دریو کالو کې خوانی قبایلی اضلاع کې د څومره پیسو کار شوی دی. په غونډه کې موجود سینیټرانو د دواړو رپورټونو جایزه واخیسته او په هغې نه پس د کمیټې مشر سینیټر هلال الرحمن دا وویل چې د مالی کال 2020 دپاره پخوانی فاټا لپاره 15.9 ارب روپۍ جاری شوی دي، خو د خیبر پختونخوا منصوبه بندۍ او پرمختګ ډیپارټمنټ رپورټ دا وایي چې په کال 2020 کې 3.3 ارب روپۍ منصوبو باندې خرچ کړي شوی دي. سینیټر هلال اویل چې د دواړو رپورټونو د تفصیل په اساس په مالی کال 2020 کې 3.3 ارب روپۍ ریکارډ نشته دي. د اویل چې د ای جی پی آر رپورټ لمخې د مالی کال 2019 او 2020 لپاره 8.3 ارب روپۍ جاری کړي شوی دي، او په بل طرف پی این ڈی چارواکي وایي چې دوی په دې کال کې 25 ارب روپۍ په منصوبو باندې خرچ کړي دي. نو په دې حساب سره 10 ارب روپۍ غائب شوی دي. سینیټر هلال الرحمن وویل چې مالی کال 2021 او 2022 لپاره 11.8 ارب روپۍ جاری کړي شوی دي، خو پی این ڈی چارواکي وایي چې په کال 2021 او 2022 کې 8.22 ارب روپۍ په قبایلي سیمو کې خرچ کړي شوی دي، چې په دې بنیاد باندې د 3 ارب روپۍ حساب چرته نه ملويږي. سینیټر هلال الرحمن مشال ریډیو ته په خبرو کې څه داسې وویل:
2018 نه چې کوم وخت نه مر شوی دی، هغه نه واخلو کوم وخت نه چې فنډونه ورتل شروع شوی دي. هغه کې چې نن موږ کوم حساب ولګولو په ریکارډ کې ډېره عجیبه خبره مخې ته رالی. د 3 کالو کې په ډیولپمنټ پیسو کې چې څومره پیسې راغلي، هغه کې 43 ارب روپۍ چې کومې دي د قبایلي علاقې هغه غایب دي، ریکارډ کې نشته. لکه صوبایي حکومت ته ملاو شوی دي او په ریکارډ کې نشته. او صوبایي حکومت وایي چې ما لګولي دي او اکاونټنټ جنرال وایي چې ما سره ریکارډ کې نشته.
په غونډه کې شریک د کمیټې یو بل غړي چې هغه د حکومتي ګوند نه تعلق ساتي، سینیټر دوست محمد مشال ریډیو ته وویل چې په فاټا کې د تیرې دریو مالی کالو د کرپشن خبره چیرمن سینیټر هلال الرحمن کوي، هغه سره زه اتفاق کوم، خو دا پیسې زما په حساب سره 40 ارب نه 25 ارب روپۍ جوړیږي. د دا هم وویل چې قبایلي خلکو ته ډېرې ستونزې دي، او په دې حواله سره ما د وزیر اعظم عمران خان سره خصوصي خبرې هم کړې دي. د مشال ریډیو ته وویل:
مو پرائم منسٹر ته 2 پیجز لیټر لیکلای دی، لکه چې صدر پنجاب ته د سپریټ سیکرټریټ باندې کوم منسٹر خدای دې پورا غوښه سیکرټریټ روکا نو چې میرا فونډینا هم غوښی محفوظ وي، د میرا نکاره هم محفوظ وي، پوسو خلک ته راسي چرواکی ته میرا چارو شریشي
د یادونه ور دی چې دا د هغو پیسو حساب کتاب دی چې کوم مرکزی حکومت په قبایلی اضلاعو کې د ترقیاتی کارونو د پاره خیبر پختونخوا حکومت ته ورکړی دی. د کمیټۍ په غونډه کې په دې باندې فیصله وشوه چې د خیبر پختونخوا پی این ډی ډیپارټمنټ او ای جی پی آر با یو ځل بیا یو یو منصوبې تحقیقات وکړي او هغه تحقیقاتی رپورټ به په راتلونکي د کمیټۍ په غونډه کې وړاندې کړي. گوہر مسجد، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا په کلیوالو او ښاري سیمو کې د ویلیج او نیبرهود کونسل ټاکنې په غیر جماعتي او غیر سیاسي بنیادونو کول د عین ضد ګرځولي او الیکشن کمیشن ته یې احکامات جاری کړي چې دغه انتخابات د سیاسي جماعتونو په بنیاد وکړل شي او د دې لپاره د ټول انتظامات وشي. بلخو الیکشن کمیشن د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې هر ډول ټاکنو ته تیار دي. پر تفصیل له پېښور د شبیر رمضان په دې راپور کې.
دا نومبر په دریمه نیټه د پېښور های کورټ درې کسیزه بنچ په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو پر ضد جمع کړل شوې درخواستونو او اورېدنې وروسته دا پریکړه کړې چې راتلونکي بلدیاتي ټاکنو کې دا ویلج او نیبرهود کونسل ټاکنې په غیر سیاسي بنیادونو ترسره کول د آئین د اوولسمې مادې پر ضد دي. دغه درخواست د پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونو، عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي او د پاکستان پیپلز ګوند غړو لخوا دایر کړل شوی و. دغه درخواست کوونکو کې د جماعت اسلامي سینیټر او صوبائی امیر سینیټر مشتاق احمد خان هم شامل وو.
جماعتی بنیادوں باندھ بکیے اور دے سر حکومت چکم منصوبہ جوڑ کڑے وا چمنگ با غیر جماعتی ممبران اور چیئرمینان منتخب کو اور بیا حکومت بزور باندھے حکومتی پارٹی کے شامل کو دا ہارس ٹریڈنگ اور دا کرپشن منصوبہ دا زمنگ پٹیشن ذریعہ سرا ہائی کورٹ پشاور ناکام کړل.
دا پېښور رنگ روډ نه د نیبرهود کونسل جنرل سوکې لپاره امیدوار شیراز احمد چې تیر بلدیاتي ټاکنو کې هم ضلعي ممبر وو وایي چې په سیاسي بنیادونو دغه ټاکنې کول یو خواکه د آئین مطابق دي، نو بل خواته خفګانونه او جنگ جګړې به هم کمی وي او په سیاسي توګه تربیه شوي کسان به ټاکنو کې برخه اخلي.
موږ دې په حق کې چې دا بلدیاتي الیکشن کې جدار پاتې په بنیاد باندې کیږي چې دې کې به مسلم نه رکاوټونه پکې نه او کده پاتې په پیس باندې نشي چې لکه دلته خو چې زیات تر خلک چې وایي چې راشه بس داخلو کا سل روپے فارم دی بس راشه تاسو داخلو کا دا کیسه کو شو شو کو نه شو نه شو نه پاتې په پیس باندې یو چې نه دې کې وفاده چې دا وی چې دا پاتې چې کوم مخلص خلک چې کوم ورکران دي اب مخی کرا جی.
بلخوا تا د خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د بلدیاتی ټاکنو لپاره ټاکل شوی پارلیمانی سیکرټر فضل الله هنم چې کله او پختل د دې مشال لیډو ته ویل چې ردی حکومت ته های کورټ د پریکړې احترام کوي او دا چې دوی په سیاسي یا جماعتي ټاکنو ته هم او غیر جماعتي ته هم چمتو دي.
مونگا غیر جماعتی تیار ان جماعتی بسنگ نہیں تیار مونگا دا خبر کڑے ہوا مونگا دا قوم پا مفاد کے کڑے ہوا کیونکہ سیدھا کم لوکل باڈی الیکشن ہی پا دے کے ٹول پا لوکل فیملی سے دے انوال شی تو پاہے کے بیا دیر مسئلی را دینا مونگوئی چیارا غیر جماعتی شو خولو کے خاندانو نکین خولو کے فیصلی ہو کی اور پا دے کے پارٹی بیس را نشی چی پا امن آمان سرا پا مینی محبت سرا پا رولے سرا دا الیکشن ہو شی خواہ ہائی کورٹ سے سنگ آرڈر رکو چیارا اس بدا جماعتی بنیادنو سرا کی گی نو انشاءاللہ زمونگا ور سرا دا جماعتی بنیادنو بندے بدا الیکشن کو
خیبر پختونخوا کې د تیرو بلدیاتي ادارو میاد کال 2019 د اگست په میاشت کې سر ته رسیدلی وو. ولې د قانون تر مخه یو سل شل ورځو کې بیا دغه بلدیاتي ټاکنې کول وو چې هم دغه کال دسمبر میاشت وه. خو ولې حکومت دغه ټاکنې په خپل وخت ونه کړې شوې؟ یاد دې وي چې د تیرو میاشتې په 15مه نیټه الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو لومړی مرحله پاړه شډول جاری کړی وو. تکم ترمخه چې د سبې په اولس زلو کې با وټونو اچول عمل په 19 دسمبر او دغه مرحله به په باقی بات اتلس زلو کې دراتون کې کال د جنوري میاشت کې کول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اردونکو د افغانانو پر مخ د تورخم لارې پرانیستو وروسته هغې غړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي او غواړي چې پاکستان ته داخل شي، خو د دوی په بنا پاکستان ته د وختو پر مهال له سخت کړاوونو تیریږي. دوی وایي چې ناروغان یې هم په اوږدو قطارونو کې دوه او درې شپې انتظار کوي او پر ویزې لرو سربیره په اسانه پاکستان ته نشي داخلېدی. خو بیا په تورخمو د پاکستان انتظامی چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې زرګونه افغانان پاکستان ته داخل شوي. دوی زیاتوي چې د کورونا کنټرول او پاسپورټ د دخولي ټاپي چارو ترڅنګ ځینې داسې کسان هم د تورخم هغې غاړې ته جمع شوي چې اسناد نه لري او غواړي پاکستان ته داخل شي، نو ځکه ګڼه ګوڼه ورسره زیاته شوې. په نور تفصیل د مشال ډیو خبریال فرهاد چینوري راکوي.
د اکتوبر په 18مه نیټه د پاکستانی چارواکو لخوا افغان وګړو لپاره د تورخم دروازې د پرانستلو نه پس د تورخم هغې غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي. دغه افغان وګړي وایي د ویزې لرلو باوجود پاکستان ته په وختو کې یو شمیر مشکلاتو سره مخ کیږي. د میدان وردګو ولسوالۍ نقیب الله مشال ریډیو ته وایي د سخت کړاو نه پس په تورخم پاکستان ته داخل شو.
راسته بس خلک انتظار کو روټ په سر یو شپه دوی شپه پروتی بیرو اوړي زخپل د دزنه به مور مدغه غدي دوی شپه تر روټ په سر پروته په مرکه مختلفم بار ورسید.
په تورخم زن نور افغان وګړو هم را سره خپل مشکلات داسې شریک کړل.
نو می عبدالمجید د ننګرا ولایت اوسیدونکو ما د وینې غوړ او شوګر راته لګیدل او دلته بس پاکستان ترالو چې زاده منګه شپه می وکړه قطر کې او سبي ما خام پور را وختم دو مونږ ته نورم درد راکه ولا دا ویزا دی جالی دا ویزا تاریخ دومره دی اور دا ما خپل ورکړی په خپل لازمي سفارت کې ورکړی دا څنګه جالی دا خو بس مسلې را ته جوړ دی و درد ولم او بل اخر بس ټاپه را ته ول او لاړم. نو مونږ دغه غواړو چې ورور لګه سانتیوی دراشي سره خلک د دنیا خلک تجارت کوي بزنس کوي کاروبار کوي مونږ یو بل تورس پورز لانجی جوړو چاته و جاری
نه مې پاته الله دې دا اج کې هم نو سره عالم از روان افغانستان تزم اوس وې کراتې په تذکرہ باندې تلې او اوس وې تا ته دیمه تذکری دا به خدای چا په احمد کني زما د ورور جنازه پراته د لس کراتې زړه تا کړم. دا انسانیت دی، دا انسانیت دی، انسانیت به دې تویل کیږي یا خود مکمل په دې بارډر کې دیوالو کې مکمل دقتيږي او کیا نه یاد ارڅ ختم کی د چا په مرسته پراته چا په مړی پراته څوک باندې پر خپل مړی ته څوک نه چیرې ته دل. دا اسلام دی.
نوم یې زیور رحمان دی او د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکو یم. دومره مشکل چې تقریبا زمونږ د شپې او درې ورځې مونږ دلته په دې جالونو کې تیرې کړې چې مونږ روان وهل دی او ټکول دی خو بې غمه او بس ویزا را کړه پکې قطارونو کې قسمت خو راوړي په لشه را نه وځي کېنه بس پاتې خپلو دغه مرزه چې دغه کمی تذکرو باندې خبره روانه او بیا چې مونږ د تذکرو باندې شي معامله خو اسانه شي مونږ ته نو بس هیڅ مشکل به مونږ تنه.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې په تیرو دوه ونیو کې په تورخم په انلاین او مینول ویزو څه باندې 2000 افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. تورخم لپاره مقرر شوی ایډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم کې افغان مسافر د کورونا د کنټرول ادارې له دفتره را تیریږي، هلته یې طبي معاینه کیږي، بیا یې امیګریشن عمله ویزا ګوري او له هغې نه پس بیا اډې ته د تلو اجازه ورکولی شي. او صوبایي حکومت ورته امر کړی چې دې افغان وګړو ته د هر ډول سهولت ورکړي، خو د امیګریشن چارې وفاقي حکومت لاندې دي او هغوی هم غواړي دلته خپل عمله ورته زیاته کړي چې رش ورسره راکم شي. د تورخم دروازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په امر څه باندې 15 میاشتې پس پرانستل شوی او د خلکو تګ راتګ پرې پیل شوی. دغه دروازه د مې 15 نیټې رئیس د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د عامو مسافرو د تګ راتګ لپاره تړلې وه او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته پرې داخل شي، خو اوس یوازې ویزو لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو ته وګستی. تاسو د فرهاد د شنوري راپور واوریدو چې د هغه افغانانو په اړه چې پاکستان ته په نوټو کې ستونزې لري د دینه مخ کې تاسو د مې واوریدو د مې اعلان وو او دغه نه مخ کې تاسو د شبیر مجان راپور واوریدو. په هغه راپور کې تاسو ورول چې په خوره کوټ د خبر پښتونخوا په کلیوالو خریسمو کې د ویلج او نیبرهود کونسلو ټاکنې په غیر جمعیتي او غیر سیاسي بنیادونو کول د آئین زد ګرځولی او الیکشن کمیشن ته یې احکامات جاری کړي چې دغه انتخابات دې د سیاسي جماعتونو په بنیاد وکړل شي. نو دې سره یو بل تازه راپور راغلی او هغه دا دی چې د سیاسي جماعتونو په بنیاد د مقامی حکومتونو لپاره د بلدیاتی ټاکنو کولو د پېښور هایکورټ فیصلې په ردعمل کې صوبایي حکومت د نومبر په دریمه نیټه یعنی نن د کابینې په غونډه کې د کابینې په څلورو غړو مشتمله یو کمیټې جوړ کړې ده چې تفصیل یې غلام بوس تاسو وړاندې کوي.
د سیاسي جماعتونو په بنیاد د مقامی حکومتونو لپاره د بلدیاتی ټاکنو کولو د پېښور هایکورټ د فیصلې په ردعمل کې صوبایي حکومت د نومبر په دریمه نیټه د کابینې په غونډه کې د کابینې په غړو مشتمله یو څلور کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. په دغه اړه د خبری کانفرنس وروسته د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران منګش مشال ریډیو ته وویل چې یاده کمیټه به د الیکشن کمیشن د چارواکو سره په دغه اړه د تخنیکی ستونزو او نورو مسلو په اړه خبری اترې کوي.
سلور رکنی کمیټه ده، هغه به الیکشن کمیشن سره مذاکرات کوي او د بلدیاتی انتخاباتو حواله سره چې کم د صوبایي حکومت خدشات دي هغه به وړاندې کوي. هغه موږ تاسو ته الریډي وویل چې د ویلج کونسل په سطح باندې سیاسي بنیادونو باندې کول چې کوم دی هغه به څنګه کنډکټ ایسه طریقې سره بکیږي، د ټکټو بس ورکولو طریقه غاری، د چې کوم ضروری قوانین دي قانوني ترامیم دي هغه بس طریقې سره.
په سلور کسیزه کمیټه کې صوبایي وزیر شرهام خان ترکی، تیمور سلیم جګړه، شوکت یوسفزئی او کامران منګش شامل دي او ټاکل شوی ده چې د هایکورټ د فیصلې په اړه به دوی د نومبر په څلورمه نیټه د الیکشن کمیشن د چارواکو سره مشاورت کوي. د هایکورټ بنچ د مقامی حکومتونو په اړه د حزبي اختلاف د بیلابیلو ګوندونو لخوا په دایر شوی اپیلونو په خپل فیصله کې ویلي دي چې په غیر سیاسي بنیادونو په کلیوالو کونسلونو کې انتخابات کول غیر آئینی دي او صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن ته امر ورکړي چې دغه انتخابات دي د سیاسي جماعتونو په بنیاد ترسره کړي. د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وایي پخوا هم د عدالتونو لخوا دا ډول فیصلې مخې ته راغلي دي او په کار ده صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن به لسه ځنډه د هایکورټ د فیصلې پر رڼا کې بلدیاتي انتخابات ترسره کړي.
د دې پاکستان تاریخ کې پرېسیډنټ هم موجود دي. 1988 کې ضیاء الحق د وفات نه مخکې غیر جماعتي الیکشن اعلان شو او سپریم کورټ د جماعتي الیکشن اعلان وکړ او اس پر شیډول په هغه باندې الیکشن وشو. دغشان د روس وخت کې د کنټرولمنټ بورډ حواله سره فیصله رااله او هغه امر وخت شو. نو موږ د تما ساتو چې الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت دواړه د انتخابات پر وخت یقیني شي او د های کورټ فیصله چې نن ورځ
یاد دی وی چې الیکشن کمیشن تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا په ولسو ضلعو کې د بلدیاتی انتخاباتو شیډول اعلان کړی وو او د بلدیاتی ترمیمی قانون تر مخه د تحصیلونو په سطحه دغه انتخابات د سیاسي جماعتونو په بنیاد کول وو او د ویلج او نیبرهود کونسلو په کچه دغه انتخابات په غیر سیاسي بنیادونو کول وو. خو اوس د پېښور هایکورټ وروستۍ فیصله دا کړې ده چې د کلو او چم گاوند په سطح دی هم دا انتخابات د سیاسي جماعتونو په بنیاد ترسره شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
اردوونکو د شروزن لوال کرکټ کپ په 2 میچ کې دا وخت سکاټلند د نیوزیلند خلاف په 2.2 اورونو کې د یو وکټ په تاوان 3.5 رنزونه جوړ کړی. لدی وړاندې نیوزیلند سکاټلند ته د 103 رنزونو هدف ورکړ او 15 لوبغاړي اوټ شو. د افغانستان او هند ترمنځ میچ تا یو گھنٹہ او یو دیرش منٹہ پاتی دی. دغه میچ چې د شلری جنرل ورلڈ کرکٹ کپ د دیرشم میچ ته نن با کیږي او اوس لګ شپه کې خبرونه هم و تاسو ته وړاندې کوو ځکه چې په پیښور کې وخت کیدون کې د 15 بجې د خبرونو وروسته هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. د کرکټ په اړه هم خوندور راپور لرو. خو وخت کی دن کې 5:30 بجې او شاهین بنیره هم سټوډیو تراغل نو راځي چې لاغوي د خبرونو لنډی زور خبرونه د کراچۍ په زندان کې دننه جوړ د ترهګرۍ ضد عدالت نن له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ په استازي علي وزیر باندې یو ځل بیا فردي جرم لګولی دی. یاد عدالت د علي وزیر قومي اسمبلۍ د استازي محسن داوړ او پښتون ژغورني غورځنګ د مشر منظور پښتین په ګډون د غورځنګ په نورو 1400 غړیو هم فردي جرم لګولی دی. د پاکستان په سینټ کې د سفران قائمه کمیټې مشر وایي چې د مرکزی حکومت لخوا په تیرو درو کلونو کې د قبایلي ضلعو لپاره په منظور کړل شوو پیسو کې تر 30 روپو زیات غبن شوی دی. سینیټر هلال الرحمن دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یادې کمیټې له غونډې وروسته مشال ریډیو ته کړې ده. بلخوا د واکمن تحریک انصاف سینیټر او د سفران قائمه کمیټې غړي د سومت خان ویلي چې د قبایلي سیمو لپاره په ورکړل شویو پیسو کې درغلي شوې ده، خو د هغه په وینا دا 30 روپۍ نه بلکې 15 روپۍ دي. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې 14 ولسی وګړي وژلي او د طالبانو 2 عسکر ټپیان کړي دي. د طالبانو د سرپرست حکومت یو چارواکي د نن خودو په شرط ویلي 14 غرمه 2:00 بجې د طالبانو پر رینجر موټر شوې ده. بلخوا لویدیز اجانسونه وایي چې په کابل کې پرون پر سردار داود خان روغتون په ځانمرګي او ډله ییز برید کې د طالبانو یو لوړپوړې پوځي قوماندان حمدالله مخلص وژل شوی دی. په داسې حال کې چې د امریکا او روسیې اړیکې پرله پسې د کړکیچ ښکار دي، د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے مشر د روسیې د چارواکو سره د خبرو لپاره ماسکو ته رسېدلی دی. د روسیې امنیتي کونسل پرون په یو بیان کې ویلي چې د سی آی اے مشر ویلیم بنز د کونسل د مشر نیکولای پاتروشیپ سره کتلي او ورسره یې په دو اړخیزه اړیکو خبرې کړې دي. د نړۍ د شپږو هیوادونو مشرانو د سکاټلند په ګلاسکو کې د چاپیریال په اړه په سرمشریزه کې د ځنګلونو د خوندي کولو او زهرجنو ګیسونو د اخراج د مخنیوي ژمنه کړې ده. او د کرکټ د شلو اوریزو نړیوال جام سیالیو کې پرون پاکستان نیمیبیا ته په 15 منډو ماتې ورکړه او سیمی فائنل ته لاره موندلې ده.
مشال رډیو ته وګستې دا شاین ګوند رچ تاسو د خبرونو لنډیز باندې کو او د غرض د کرکټ رپورت نه د نیمایي شروع کو او بیا هم د تاسو مچې د افغانستان او هند ترمنځ میچ شروع کیدو ته یو ګنټه او 30 منټه وخت پاتې دی. او د افغانستان د کرکټ وتلی ستوري راشد خان له خلکو هیله کړې چې د نړۍ کرکټ لوبې د ننداري پر مهال نظم مراد کړي. د کرکټ د نړیوال جام د شلوریزه سیالیو په لړ کې افغانستان څنګه تاسو مویلې نن له هند سره لوبه کوي. افغان کرکټ بورډ ویلي چې د افغانستان لوبغاړو د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. د ازغربان پر ځای به چې د نمیبیا په وړاندې لوبه یې وروستۍ هغه وه، اوس په افغان ټیم کې شرپالدین اشرف لوبه کوي. تفصیل د سلیم احمد صالح په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي له خپلو مینهوالو غواړي چې د هند په وړاندې د مسابقې د ننداري پر مهال نظم رعایت کړي. افغانستان د شلو اورونو په نړیوال جام کې د خپلې 4 مسابقې لپاره چې د کابل پر وخت نن د مازیګر 4:30 بجې د ابوظبي د کرکټ په سټېډیوم کې پیلېږي، د دوشنبه په ورځ تمرینات وکړل. د ملي لوبډلې وتلي ستوري راشد خان پرون پر خپل ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې له هغو کسانو چې د نننۍ لوبې ننداري ته ورځي وغوښتل،
تاسو ټول نه یو دا هیله ده، خواهش دی چې میدان ته راځئ، ځان سره ټیکټ راوړئ، ټیکټ واخلئ او کوشش وکړئ ټیکټ نه بغیر را نشئ. لکه څنګه بې نظمي چې دوبۍ ګراوند کې وشوله، ډېر زیات مینوال بغیر د ټیکټ را نه وتل او هلته ډېر زیات بې نظمي پیدا شوله. آی سی سی پیج کې او دغسې ابوظبي کرکټ پیج کې هم لینک شته دی چې تاسو آنلاین ټیکټ اخیستلی شئ. تاسو ټول نام دا یو خواهشو او باید مونږ خلکو ته وښایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډسپلن خلک یو.
افغانستان د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې تر اوسه 3 مسابقې کړې چې له سکاټلند او نامیبیا څخه مسابقې ګټلې، خو پاکستان ته یې بایللې ده. هندوستان بیا تر اوسه دوی مسابقې کړي چې یوې د پاکستان او بل د نیوزیلند په وړاندې وچه دواړه بایللي او په دویم ګروپ کې په پنځم کتار کې دی. بلخو د اصغر افغان پر ځای چې استعفای اعلان کړي او د نامیبیا په وړاندې مسابقه ورسته نړیواله مسابقه وه، شرف الدین اشرف لوبه کوي. کرکټ بورډ پرون خبر ورکړی چې ځوان لوبغاړی اشرف به د افغانستان په ټیم کې د شل اوره مسابقو پر مهال شامل وي. ټاکل شوی ده چې افغانستان د هند تر څنګ را روانه یکشنبه له نیوزیلند سره هم مخامخ سي. که افغان لوبډلې له دغو دواړو سیالیو یوه هم وګټله، په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي.
مشال لري ته وګستې کرکټ راپور مو واوریدو. د افغانستان او هند ترمنځ د میچ پړو دغه میچ په نن د پیکور په وخت 9 بجې ماخام او د کابل په وخت 8 بجې شروع کیږي. خو دا وخت د نیوزیلند او سکاټلند ترمنځ خوندور میچ روان دی. د شلوی د نړیوال کرکټ کپ په 2 میچ ته چې په کې نیوزیلند 102 رنونه جوړ کړی، 15 لوبغاړي اوټ شوی دی. په جواب کې دا وخت سکاټلند 9.5 رنونه جوړ کړی دی او 2 لوبغاړي اوټ دي او 8.3 ورنه شوی. اوس راځو یو راپور ته. اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د ګرانۍ له وجې د ټولنې هره طبقه متاثره شوې. په دې کې ځینې کسان وایي چې کاروبارونو ته یې زیان رسېدلی او ځینو بیا خپل ماشومان له سکولونو ایستلي او مصرفخانو کې یې پر کار لګولي دي. دوی دا خبره له هغې وروسته کړې چې د پاکستان شماریاتو ادارې په خپل میاشتني راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې په اکتوبر کې د ګرانۍ شرح نوره هم زیاته شوې ده. ملخوا حکومتي غړي وایي هڅه کوي چې پر ګرانۍ زر قابو ومومي. پاړه نور تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې.
د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي چې په اکتوبر میاشت کې په دې هیواد کې د ګرانۍ شرح 9.2% وه چې د تیرو څلورو میاشتو په نسبت پکې زیاتوالی راغلی دی. په پاکستان او بیا په خیبر پختونخوا کې د تیرو سه مودې راهیسې خلک د ګرانۍ شکایتونه کوي او له حکومت غواړي چې د ګرانۍ د ختمولو لپاره دې اقدامات وکړي. د سوات اوسیدونکي بیګم د کټ صادرې ګنډي او کونډه ده. هغې د نومبر په 2 مشال ریډیو ته وویل چې سمو د وړاندې زوی هم مړ شو او د کور ټوله ذمهواري یې په سر ده. بیګم زیاته کړه چې د ګرانۍ او مالي ستونزو له وجې په خپل یو لمسی سکول پرېښودو او مستري خانه کې یې په کار لګولی دی. د حکومت لخوا په نرخونو کې د اضافه او ګرانۍ پر ضد اپوزیشن ګوندونو په اسلام آباد، پنجاب او د خیبر پختونخوا په ځینو ښارونو کې مظاهرې کړې او وینای وه چې حکومت د هیواد معیشت تباه کړی او ولس د خپلې ډوډۍ لپاره فکر وړی دی. خو بیا د تحریک انصاف په مشرې حکومت وایي چې د هیواد اقتصادي ستونزې د تیرو حکومتونو د ناکامه پالیسیو له وجې دي. د شبقدر جانگیر خان چې مستریخانه لري په خپل زوی سبق پریښودی او له ده سره په مستریخانه کې کار کوي. جانگیر خان زیاته کړې چې د ګرانۍ له وجې نورو مستریانو ته تنخواګانې نشوي ورکولې، نو ځکه خپل زوی په کار ولګو.
دومره ګرانی شوله چې اوس مطلب دا دی چې موږ ځان ته به دغه یو زیری راسه یو بل یو ماشوم رنګې راسه دی، ځکه تو خرچې ډېرې دي او ګټه لږه ده. نو په دې وجه باندې موږ خپل جین د سکیل را ویستو.
ګرانۍ یوازې بې وسله خلک نه، بلکې هغه کسان هم اغېزمن کړي چې په ښارونو کې له لویو کمپنیو سره کار کوي. له مردان سره تعلق لرونکي محمد تنویر خان په اسلام آباد کې سافټویر انجینیر دی. هغه وایي په هیواد کې د خلکو تنخواګانې د پخوا په څیر دي، خو د شیانو نرخونه په تیرو څو کلونو کې درې چنده زیات شوي دي.
پتیر دو کال کې آلموسټ مونږ والا کا مثلا یو هفتوار یا دو هفتوار مونږ بلالو گروسری به مونږ راوړل، نو هغه به زمونږه 5000 6000 7000 مطلع هغه سیز آلموسټ 14-15000 تر رسیدلې. اخراجات تقریبا ډبل شوی دي.
زیاتره خلک د ګرانۍ لپاره دکانداران هم ذمہ وار غني او تور پوری کوي چې خپل اندې د زنو شیانو نرخونه زیات کړي. خو په چارسده کې دکاندار شازیب خان د خبره ردوي او وایي چې اوسنۍ ګرانۍ د دکاندارانو په ګډون د ټولنې هر طبقه متاثره کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د زنو ملګرو د ګرانۍ له وجې خپل دوکانونه ختم کړل.
مخکې بچا تیم کې غوړي وړلو پیکټ وړي، چا به کیلو غوړي وړلو نیم کیلو وړي، نن سبا چینی او وړي او وړو روزانه 50 روپیه 100 روپیه وړي خامخا ګرانېږي. نن سبا ډېر خو خلک چې کم دي په 20 روپیه چینی وړي کور ته، نن سبا سونه چرمېږي، مجبوري ده، غریبي ده. اچھا،
د پاکستان حکومت د اکتوبر په 14 د ډیزلو په یو لیټر نرخ کې 2.44 روپیه، د پېټرولو په نرخ کې 10.49 روپیه او د بجلی په یو یونټ کې 1.09 روپیه اضافه وکړه. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه میراج الحق بیا مشال ریډیو ته ویل چې د شیانو د طلب او رسد ترمنځ په فرق کې د اضافې د حکومت د مالیاتي پالیسۍ او د حکومتي خرچو له وجې په هیواد کې د پاکستان د کورنۍ پیداوار د شیانو نرخونه هم زیات شوي دي.
روزمره استعمال کې سبزی نه دی دغه شان فروټس دا غي تړون خو د نړیوال انفلیشن سره یا ګرانوالی سره دومره نشته. البته کله تیلو نرخونه سیوا شوی او غ تیلو نرخ نړیوال مارکیټ کې سیوا شوی او پاکستان هم په هغه ریشو سره دلته هم تیلو نرخ سیوا شوی نو دا غي به اثر راتلی شي. دویم کووډ کو تاسو ګورئ نو د دې نه سپلای لاین کم کده نه هغه ډیر زیات ډیسټرب شوی دی چونکه کم پروډکشن یونټس دی اغیلا د خپل فل کیپیسټی سره پروډکشن لانه شروع کړي نو سپلای یعنی د رسد او د طلب پمنس کې یو خلا ده.
نوموړي زیاته کړه پاکستان د ایم ایف پروګرام ته د تللو وروسته حکومت د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ ډیر کم کړ چې دا هم د ګرانۍ یو سبب دی. په دې اړه مو د خزانې وزارت چارواکو د مالی وفاقي او صوبایي وزیرانو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د انرژي وفاقي وزیر حمد اصغر د اکتوبر په 28مه یوې خبري غونډې ته ویلي وو هیله ده چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې په نړۍ کې د شیانو نرخونه کم شي او که داسې وشول نو په پاکستان کې به هم په ګرانۍ قابو عمومي.
مشال اړ ته وګس یعنی سجمل وتا صاحب پاکستان کې د اگرانی په موضوع راپور وړاندې کو.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په سهار
ریوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارتم نو بدل کی کنه
نو پداسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت وو ته ورکو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڑا او هر یک شمبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.
اردن کو پرون نوخت د سوات پټرولیم کاروباریان نو اتحادی یو بیرنی خبری غونډه ته ویلي چې د تیلو په نرخونو کې د پرله پسې زیاتوالي لوجې دوی له تاوان سره مخ شوي. د دوی په وینا کې چې حکومت د پټرولو په خرڅولو کې د دوی ګټه 5% ته لوړه نه کړه نو د نومبر له 5مې نیټې وروسته به په ټول سوات کې د پټرولو پمپونو په بندولو سره احتجاج کوي. بلخوال سوات نه د کمی اسمبلی منتخب غړی سلیم الرحمن وایي چې د پټرولو د کاروباریانو ستونزې به له حکومتي چارواکو سره شریکې کړي او د حل لار به یې ولټوي. په تفصیل د مشال ډیو خبریال نیاز احمد خان نه کوي.
د سوات پټرول خرڅونکو اتحادیې پټرولیم ډیلر اسوسییشن مشرانو خبري غونډه کې ویلي چې ټول سوات کې تر 300 نه زیات پټرول پمپونه کې نیغ په نیغه 15,000 نه زیات خلک پر روزګار دي. د تیرو 12 کالو راسې د پټرول نرخونه پورته کیږي خو ډیلرانو ګټه هم هغه رنګ ده. د یادې اتحادیې مشر خیزر حیات ویل چې دوی په تاوان کې روان دي ځکه د تیلو ډیپوانو په بندولو مجبور دي.
کوم چې ما منافع کول په 80 روپو کې هغه منافع اوس په 140 روپو کې هم کوم. زما سرمایه هم ډیره بنده شوه. زما کاسټ هم ډیر سوا شو. یو لیبر تاسو خپل پتر چې تاسو سټیټسټک ډپارټمنټ وایي چې 133% مهنګۍ راغلی ده نو تاسو ما ته وایي چې کم لیبر لمبا کمی پیسې ورکول هغه پاغې کې گزاره کولی شي. هغه پاغې کې گزاره نشي کولی او زه ته پیمنټ نشم کولی هغه چارج دغه لیبر چارجز پور کولی نشم نو دا بس کیږي. یا واز هغه کور ته لیږم چې هغه زه کور ته لیږم تاسو بیا پتر چې دا هغې څونه نقصانات دي او که زه ځاتم نو چې ماته څونه نقصانات دي نو حکومت یې وخت لپاره دي چې دا ډیره معمولي خبره ده د حکومت لپاره په دې باندې دي فوراً عمل وشي.
د اتحادیې مرستیال صدر نجیب الله زیاته کړه چې د روپۍ په قدر کې کمی روان دی. دوی چې په کوم نرخ تیل خرڅ کړي وي نورې پیسې ورسره شاملې کړي او په ګرانه بیه تیل واخلي. تیلو نرخونه پورته کېدو سره دوی ته څه قسمه پایده نشته.
مونږ بالکل د لیټر په سر هغه دی 1.99 ده. مونږ وایو چې کم از کم دا پرسنټیج ته راولی چې کله دا پرایس خیږي زمونږ مارجن دی وسر سیوا کیږي چې دا پرایس کمیږي کمیږي دی باغې مونږ اعتراض نشته. بل به تاسو وره چې په ټول ملک په سطحه په تاریخ کې اول ځل مونږ چې څومره برداشت وغه مونږ کړی دی کړی دی خو خبره دې حد نه راوستی را زمونږ د برداشت هغه کم حد چې وغه نور ختم شوی دی. پیټرول پمپونه لګیا دی هغه بندیږي بل روزګار په ملک شته نه مونږ به چرته ځو. د دې عوام چې هغه 15-20 لک پورې هغه به دې سره هغه مونږ هغه ته روزګار ورکړو. دا خلک به چېرته ځي؟ مونږ ته د متبادل روزګار راکړي، مونږ دا کار اړو کو نه.
د مینګوري په بای پاس د پټرولو ډیپو مالک فیصل خان وایي چې ورسره 15 کارمندان کار کوي. د تیرو 2 لسیزو راسوي د پټرولو کاروبار کوي، خو اوس مجبوره ده چې دغه روزګار بند کړي.
زما کم از کم زما د 50 کروڑ کو زما کړه په بای پاس باندې ټکسولې جی 2 کروڑ روپۍ زما په مارکیټ کې بند دي. موږ روزانه د 1 روپۍ راوړو او روزانه ډراپ لا ایڈوانس جمع کوو چې 10 روپۍ کمی زمو ټینکر ډیپو نه ډکای او دلته کې زمو نه بقرض لاړ شي، سې یو طرف ته لاړ شي، سبل طرف ته لاړ شي، روزګار دې سره غره ده چې نن ما هم د 2 لک روپۍ کوچون لقرت ورکړی دي چې نه کې بلول ورکې بلول ورکې مجبوری ده. نو موږ د کورن راوړو سره بیا بنداو شی په بره روان ده.
د سواد تیرو سوداګرو مسلو پاړه د سیمې قامي اسمبلی غړی سلیم الرحمن مشال ډېری ته وویل چې دوی به په دا اړه چارواکو سره خبرې کوي او مسله به حل کوي.
پټرولیم دا کوم مسله چې پټرولیم ډیلرانو راوځي نو ان شاء الله تعالی د اسمبلی په فلورم او د وزارت پټرولیم سره ان شاء الله د منستر صاحب سره او د خپل مشرانو سره به دا خبره زړه کومه او دا هغو چې کوم حق ته داغه په باره کې وو او دا عوامو چې کوم حق ته داغه ته پوښتنه کوي ان شاء الله تعالی.
د سواد پټرولو سوداګر وایي چې حکومت ته ټیکس ورکوي او خلکو ته روزګار ورکړي، خو د بیا بیا غوښتنو باوجود حکومت د دوی مسلې نه حل کوي، ځکه د احتجاج په توګه ټوله ضلع کې د کاروبار تړلو فیصله کړې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو د روان کال د اگست په 15 چې کله طالبانو کابل ونیو نو غنو هیوادونو خپل سفارتونه وتړل، خو د ګوتو په شمیر هغه څو هیوادونو کې پاکستان هم شامل وو چې په کابل کې نه خپل سفارت وتړو نه هم په خپل سفارتي عمله کې کمی راوست. دغه سفارت د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم افغانانو په افغانستان کې میشت د نورو هیوادونو د وګړو لپاره د ویزو ورکول لړۍ جاري وساتله. دا هر څه په کابل کې د پاکستان د سفیر منصور احمد خان تر مشرۍ لاندې کېدل. زموږ همکار مجید بابر له نوموړي سره مرکه کړه. په سر کې ترې پوښتلی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به پر بیلابیلو سرحدي لارو تګ راتګ کله پیلېږي؟ منصور احمد خان په ځواب کې وایي
ابھی جب وزیر خارجہ ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب یہاں تشریف
لائے دین ایک دو کی چھ دو خارجہ چارو وزیر شاہ محمود قریشی کابل تراغلے ہو نو دا ہغی دورے پر محل پاکستان دا پولو نا اوڑی دو لپارا دا خارجہ چارو دا وزارت نا دا اجازت نامے شرط ختم کرو. اوس مو په تورخم او په سپین بولدک تګ راتګ خلاص کړو. د چمن سرحدي پوله په اصل کې د افغان لورې نه بند کړل شوی و او زما په فکر هغه هم لدی وجه بند کړی و چې پاکستان نه د تګ راتګ د سہولتونو ورکولو غوښتنه کوله. بیا د دوانو لورو د چارواکو ملاقاتونه وشول. ما هم د طالبانو د خارجه چارو وزیر امیر خان متقی سره په دې حواله ملاقات کړی و او د نومبر په 2 چې کمی خبرې اترې وشوي نو اوس د سپین بولدک پوله د خلکو او تجارت لپاره مکمل خلاص شو.
طریقے سے بارڈر اور ٹریڈ کو مکمل طور پر کھول دیا گیا.
د چمن ندارا پورونه دی چې خلک صرف په تذکره هم تګ راتګ کولې شي. بل د غلام خان او انګورډا په پوله با خلک څنګه تګ راتګ کوي؟
سپین بولدک کے ایریا سے پچھلے کئی سالوں سے جو پریکٹس چل رہی تھی وہ یہ تھی
د سپین بولدک په پوله با ځای خلکو له کلونو راهسي په تذکیرو تګ راتګ کولو او یا هغه خلکو چا سره بچي پاسپورتونه وو. دغلته د ځای خلکو نه علاوه نور په زرګو نو داسې خلک دي چې په پوله د سامانونو اړولو راړولو مزدوري کوي. نو د نومبر په 2 چې کوم پریکړه شوې ده د هغې له مخه تذکیرو والا، پاسپورټونو او ویزو لرلو والا او هغه کسان چې مزدوري کوي په پوله تګ راتګ کولی شي. او بل دا چې اوس به مال وړونکي ټرکونه ډیر انتظار نه کوي تر کومه چې د نورو سرحدي لارو لکه غلام خان، انګورډه، بادینی او یا د خرلاچو خبره ده نو په دغه لارو زیاتره تجارتي تګ راتګ کیږي او په ډیره کم شمیره پرې عام اولس تګ راتګ کوي. خو اوس د پاکستانی حکومت دا تګلاره ده چې په دې لارو په سفري اسنادو تګ راتګ شروع شي. نو زمونږ دا هڅه ده چې د سفري اسنادو له وجې به د خلکو ریکارډ هم ساتل کیږي او یو سهولت به هم ملاو شي.
منصور
صاحب، مخکې به په سفارت کې مو په عادي توګه ویزې ورکولې او په زرګونو افغانانو ته مو ویزې ورکړې دي، اوس تاسو د آنلاین ویزو نظام شروع کړی، نو اوس د ورځې په حساب ستاسو د ویزو ورکولو څه حد دی؟
آنلاین نظام سره اوس په ویزو اخستو هر ډول محدودیتونه ختم شول، اوس ویزا اخستل نور هم آسان شول. اوس د ورځې په حساب سره زمنګ صلاحیت د ورځې په حساب تر 4000 ویزو ورکولو ته ورسېدو. خو که څوک د علاج لپاره پاکستان ته تګ غواړي او یا په طبي بنیادونو ورته په بیړنۍ توګه پاکستان ته د تګ ضرورت وي یا څه بله ضروري وجه وي، نو داسې خلکو ته د زر ویزو ورکولو صلاحیت اوس هم په کابل کې سفارت سره شته.
د افغانستان په مزار شریف، کندهار او جلال آباد کې چې د پاکستان قومي کونسلګرۍ دي، آیا هغه خلاصې دي؟ ځکه داسې خبرونه ول چې دغه کونسلګرۍ بندې شوې دي.
د پاکستان سفارت او کونسلګرۍ په مسلسل توګه کار کوي. هو، چې کله طالبانو کابل ونیولو او دا حالات غیر یقیني ول، نو د څو ورځو لپاره زمونږ په کونسلګرۍ کې پوره عمله موجوده نه وه.
منصور احمد خان صاحب د تحریک طالبان د وسله والو د مشرانو لکه خراسانی او د نورو مشرانو په افغانستان کې د موجودګۍ خبره کیږي. آیا افغان طالبانو سره پاکستان ته د هغوی د سپارلو په اړه څه خبره شوې ده؟ بل دا هم ویل کیږي چې حقانی شبکه د پاکستانی طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ خبرو اترو له لارې هواره کړي، نو دا خبرې اترې اوس چا سره کیږي، کوم ځای کیږي او څوک یې منځګړتوب کوي؟
تر کومه چې د خلکو د حواله کولو خبره ده، پاکستان په باقاعده توګه دا غوښتنه د افغان چارواکو نه کړې ده چې هغه کسان چې په پاکستان کې په جرمونو کې ککړ دي، نو موږ د دا ډول کسانو د نومونو فهرستونه افغان چارواکو له ورکړي دي چې دا کسان موږ ته حواله کړي. خو دا ډول معاملات او خبرې په سفارتي توګه د کولو وي. اوس افغانستان کې واک بدل شوی دی، نو دا خبرې به اوس افغان چارواکو سره د امنیتی معاملاتو لپاره جوړ کړل شوی فورم باندې کیږي. دغه فورم کې به په فوزی او استخباراتي معاملاتو هم خبرې کیږي، نو هغه فورم کې به دا خبرې په مکمل تفصیل سره کوو. تر کومه چې د پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو خبره ده، نو دا د پاکستانی حکومت اختیار دی چې چا سره او کم ځای کې خبرې کوي. دا ډول خبرې اترې امنیتی ادارې کوي او هم هغوی په دې اړه پریکړه هم کوي. په سفارتي توګه دا خبرې نه کیږي.
نو دا خبرې اترې روانې دي، تاسو د دې پخلی کوي او دا خبرې اترې افغانستان کې دننه روانې؟
ګوره، په افغانستان کې دننه د دې خبرو اترو په اړه ما ته څه معلومات هم نشته او زه څه ویل هم نه غواړم. خو زه دا ویل غواړم چې دا د پاکستانی حکومت او امنیتی ادارو خوخه او اختیار دی چې چا سره خبرې کول غواړي او د هغوی په نظر کومې ډلې سره خبرې اترې نه کول غواړي.
تر دا مهال د طالبانو حکومت چا په رسمي توګه نه دی منلی، نو ستاسو سفارت د کوم سفارتي قانون له مخه افغانستان کی فعالیت کوي؟
میرے خیال موجودہ جو پروسیس ہے وہ ہیومینیٹیرین اور اکنامک انگیجمنٹ.
زما فکر دا محل په افغانستان کې زمون فعالیت د بشری مرستو او تجارتی معاملاتو په چوکاټ کې دی. ترکمه چې په رسمي توګه د طالبانو د واکمنۍ د منلو معاملې ده، نو پاکستان هم د نړیوالې ټولنې برخه ده. موږ سیمایزو هیوادونو او گاونډیانو سره په دې اړه پرابطه کیو. د پاکستان حکومت به په رسمي توګه د طالبانو د واکمنۍ د منلو پریکړه نړیوالې ټولنې سره په ګډې همکارۍ کوي.
وہ فیصلہ حکومت پاکستان جب سمجھے گی کہ مناسب وقت ہے اس وقت کرے گی.
پدی نگدو کی ستاسو ڈیرو افغان سیاستوالانو سره ملاقاتونه وشول. دا سره پرونه ول چې تاسو دا ملاقاتونه د یو ټول شمول حکومت لپاره کوي چې پکې د هر چا نمائندګی وي، خو ستاسو هغه خبره و نه منلې شو.
ګوره، د واک بدلیدو نه پس د موجوده افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې چې کمی خبرې اترې روانې دي یا دوی سره کومه ښکېلتیا ده، نو نړیواله ټولنه هم په دې ټینګار کوي چې د موجوده حکومت کې نورو خواو ته نوره زیاته نمائندګي ورکړل شي. خو په دې اړه د افغان طالبانو دریس کې لږ فرق دی. هغوی وایي چې په حکومت کې ازبکو، تاجکو او هزارګانو ته وار له مخه ځای ورکړل شوی دی. خو نړیواله ټولنه وایي افغانستان یو کثیر النسل هیواد دی او د طالبانو نه علاوه نور سیاسي قوتونه هم شتون لري، نو په موجوده سیاسي نظام کې دی هغه قوتونه لا هم برخه ورکړل شي.
منصور احمد خان صاحب د خارجه چارو وزیر چې کابل ته راغلی و، د آی ایس آی مشر جنرل فیض حمید هم و او تاسو هم په هغو ملاقاتونو کې موجود وئ. چین هم دا وایي چې د ای ٹی آئی ایم مشرتابه هم په افغانستان کې ده. داسې د نور وسلوالو ډلو او په خاصه توګه د القاعده ډلې د مشر الزواهری په اړه هم ویل کیږي چې په افغانستان کې دی. دا راز د تحریک طالبان پاکستان مشران هم دي. نو په دا ډول ملاقاتونو کې افغان طالبان په افغانستان کې آیا د دوی د شتون پخلی کوي؟
ګوره،
دا خو یو منلی شوی حقیقت دی چې افغانستان له تیرو څو لسیزو راهسې د مختلفو ترهګرو ډلو یوه جاله جوړه شوې ده چې پکې القاعده ده. دا راز داعش وسلوالې ډلې هم دلته خوندي پټنځایونه جوړ کړي دي. داسې ای ټی آی ایم، پاکستانی طالبان یا جماعت الاحرار او داسې نورې ډلې هم دي. نو د دوی د شتون نه هیڅوک انکار نه کوي او نه د طالبانو مشران د دوی شتون نه انکاری دي.
قیادت انکار کرتی ہے ان چیزوں سے. منصور احمد خان صاحب، آیا دا محال پہ اسلام آباد کی پا افغان سفارت کی یا د پیخور پہ کونسل گرائی کی دا افغان طالبانو استازی موجود دی؟ او کار کوي
ان کے جو ایمبیسی اور کونسولیٹس میں
په پاکستان کې افغان سفارت او کونسلګرو کې د موجودو سفارتکارانو کرش میرا خو نشم ویل، خو افغان طالبانو چې حل تک کم چارواکي استولي هغوی دا محل انتظامی او د کونسلګری چارې تر سره کوي. هغوی دا محل دغه معاملات پر مخ بوزي. ډیر داسې پاکستانی وګړي دي چې هغوی د تجارت یا نورو چارو لپاره افغانستان ته سفرونه کوي. نو دا سفارتي چارواکي هغوی سره مرسته کوي او څوک چې افغانستان ته راځي نو هغوی د اسلام آباد، پېښور، کراچۍ او کوټې نه ویزې اخلي.
مشال اړو ته وګستی دا په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان چې زموږ همکار مجید بابر ورسره په مختلف موضوعاتو خبرې کړې وي. ماشاءالله ډیوتا غوږسته د خبرونې اخیری شیبو ته رسیدلې یو، خو تاسو ته بیا هم د کرکټ معلومات درکوم چې دا وخت سکاټلند په 12.6 یعنی 12 کې نه تیار جوړ شو جو کړی دي. درې لوبغاړي اوټ دي. لدی مخکې نیوزیلند سکاټلند ته د 103 هدف ورکړ او 15 لوبغاړي اوټ شول. د شلور ځان نړیوال کرکټ کپ په دغه میچ علاوه بل میچ نن د افغانستان او هند ترمنځ د شاوخوا 1:04 وخت ورته پاتې دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا اے ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او
دنن روزینا ستاخ پرونه خیر شی بوت رسیدل یو دریمټه کم شپک بجی شوی ل شاهین بنری ورستلن خبرونه.
سره مشهد دی وخت مهم خبرونه د کراچۍ په زندان کې دننه جوړ د ترهګرۍ ضد عدالت نن له جنوبي وزیرستانه د قومي سمبلی پاستازي علي وزیر باندې یو ځل بیا فرد جرم لګولې دی. یاد عدالت د علي وزیر قومي سمبلی د استازي محسن داوړ او پښتون ژغورني غورځنګ د مشر منظور پښتین په ګډون د غورځنګ په نورو 400 غړیو هم فرد جرم لګولې دی. د پاکستان په سینټ کې د سفران قائمه کمیټې مشر وایي چې د مرکزی حکومت لخوا په تیرو درو کلونو کې د قبایلي ضلعو لپاره په منظور کړل شوو پیسو کې تر 30 روپو زیات غبن شوی دی. سینیټر هلال الرحمن دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یادی کمیټې له غونډې وروسته مشال ریډیو ته کړې ده. بلخوا د واکمن تحریک انصاف سینیټر او د سفران قائمه کمیټې غړي د سومت خان ویلي چې د قبایلي سیمو لپاره په ورکړل شویو پیسو کې درغلي شوې ده، خو دغه په وینا د 30 روپۍ نه بلکې 15 روپۍ دي. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې 14 ولسی وګړي وجلي او د طالبانو 2 عسکر ټپیان کړي دي. د طالبانو د سرپرست حکومت یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط ویلي 14 غرمه 12 بجې د طالبانو پر رینجر موټر شوي ده. بلخوا لویدیز اجانسونه وایي چې په کابل کې پرون پر سردار داود خان روغتون په ځانمرګي او ډلهیز برید کې د طالبانو یو لوړپوړی پوځي قومندان حمدالله مخلص وجل شوی دی. پداسې حال کې چې د امریکا او روسي اړیکې پر لپسې د کړکیچ ښکار دي، د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ا مشر د روسي د چارواکو سره د خبرو لپاره ماسکو ته رسیدلی دی. د روسي امنیتي کونسل پرون په بیان کې ویلي چې د سی آی ا مشر ویلیم بنز د کونسل د مشر نیکولای پاتروشیپ سره کتلی او ورسره په دوه اړخیزه اړیکو خبرې کړې دي. د نړۍ د شپږشتو هیوادونو مشرانو د سکاټلند په ګلاسکو کې د چاپیریال په اړه په سرمشریزه کې د ځنګلونو د خوندي کولو او زهرجنو ګیسونو د اخراج د مخنیوي ژمنه کړې ده. او د کرکټ د شلو اوریز نړیوال جام سیالیو کې پرون پاکستان نیمه بیا ته په 15 منډو ماتې ورکړه او سیمی فائنل ته لار موندلې ده.
همدې سره د مشال لیدونو ورځې نه ست خپرونې پای ته رسیږي، خو پر همدې څپو داسې د ډیو ریډیو خپرونې اورېدای شي. سبا سهار پوره په 9 بجې به یو واري بیا د مشال ریډیو خپرونې پیلېږي. تر هغو خپل کوربه سره لمومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. الله پامان، ښه وختونه.